شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپری شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په دې خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم، تخنیکي چارې امان امیرزی مخته وړي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازیو په وینا واوري چې له طالبانو سره به په لنډ وخت کې غیر رسمي خبري بیا پیل شي. خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر دینی عالمانو د افغان دولت پر ضد جګړه حرام وبلله. لوی څارنوالۍ په اداري فساد تورن کسان ممنوع الخروج اعلان کړل. او د نړیوالې اټومي انرژۍ مؤسسې وویل چې ایران په یوه برخه کې له دوی سره مرسته کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د ننګرهار ولایت یو شمیر دینی عالمانو نن په یوې غونډه کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه د قرآني احکامو او احادیثو په رڼا کې حرام او د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دینی عالمانو ویل افغانستان اسلامي ملک دی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. په غونډه کې دینی عالم عبدالسلام حقانی په افغانستان کې د بېګناه مسلمانانو وژنه وغندله او په خلکو یې غږ وکړ چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د غونډې بل ویناوال د سولې اداري شورا غړي مولوي عبدالظاهر خاني د نوې پیدا شوې وسله والې ډلې یا داعش په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ننګرهار ولایت دیني عالمانو د افغانستان د نورو ولایتونو له عالمانو څخه وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره او په هیواد کې د مسلمان وژنې د ختمولو په مقصد خپل غږ پورته کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ښاري پراختیا د وزارت شپږ لوړپوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي. د دې ادارې سرپرست نور حبیب جلال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو د تورونو د څېړنې په مقصد یو هیئت ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړپوړو چارواکو دندې تعلیق کړې وې. یو جرمن تابه چې 15 ورځې مخکې په قندز ولایت کې د وسله والو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشې شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل خوشې شوی جرمن روغ رمټ دی او د تختونکو په اړه څېړنې روانې دي.
شهروند آلمانی که چند قبل اخطاف شده بود
د وای جرمن تبه چې څه موده وړاندې تختول شوی و د پولیسو او قندز ولایت د خلکو په هڅو خوشې شوی او د پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي. پولیس د مسلې په اړه څېړنې پیل کړي ترڅو معلومه کړي چې دې کسانو د تختول شوي جرمن په قضیه کې لاس درلود او که څنګه. د قندز ولایت پولیسو ویل دغه جرمن د جرمني پراختیایي مؤسسې ته کار کوه او هغه مهال تختول شوی و چې په ټکسي موټر کې له قندز نه بلخ ولایت ته سفر کاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن ومنله چې د جون میاشتې په 9 او 10 به د روسیې په اولفا ښار کې د شانګهای همکاري سازمان مشري غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک همکاري څانګه رئیس بختیار حکیموف نن وویل افغانستان د روسیې بلنې ته سمدستي ځواب ووایي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای همکاري سازمان غړي دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نړیوالې اټومي انرژۍ مؤسسې ایران ته وویل دوی باید د هغو ادعاو په اړه چې وایي تهران د اټومي وسلو د تولید هڅه کوي د اټومي څارنې مؤسسې سره خپله همکاري زیاته کړي. د نړیوالې اټومي څارنې مؤسسې نن په یو راپور کې وویل ایران دوی ته له دوو مسلو څخه د یوې په اړه یو څه معلومات ورکړي، خو نورو پښتنو ته هم باید ځوابونه ووایي او دغه راز د پارچین پوځي اډې ته د لاسرسۍ امکانات برابر کړي. د نړیوالې اټومي څارنې مؤسسې راپور په داسې حال کې خپور شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تهران د اټومي پر وړاندې مخنیوي په مقصد په یوې نهایي معاملې کار کوي. دواړو خواوو د دې معاملې د لاسلیک لپاره د جون 1 نېټه ټاکلې ده. په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1999 کال کې د یوې الوتکې د تختونې په هڅې محکوم شوي و اعدام شول. دې کسانو هغه مال غوښتل اسلام آباد مجبور کړي چې په بلوچستان کې ارټمي ازمیښت ونه کړي. دوه کسان شهسوار بلوڅ او صابر بلوڅ په حیدرآباد کې او درېیم کس شبیر رن په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی او وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره شوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې یعنې په اعدامونو باندې د بندیز لرې کولو وروسته تر دې مهاله 140 کسان اعدام کړي. د ترکمنستان د پارلمان وکیلان په اساسي قانون کې د هغو تعدیلاتو په اړه غور کوي چې له مخې به د دې هیواد د جمهور رئیس لپاره د عمر د اویا کلنۍ ټاکل شوی محدودیت لري شي. د ترکمنستان خبری رسنیو نن د پارلمان د رئیس اکسا نور بیردووه له خولې وویل د اساسي قانون په تعدیلاتو کې به د غرض د جمهور رئیس د خدمت ماده هم تعدیله شي او په دې توګه به د جمهور رئیس د خدمت موده له 50 کلونو څخه 8 کلونو ته زیاته شي. کتونکي وایي په دې تعدیلاتو سره به واکمن و 50 کلن جمهور رئیس قربان ګلی بردي محمدوف د ژوند تر پایه جمهور رئیس پاته شي. د سعودي عربستان په ختیځ کې نن د یو مسجد بهر د جمعې د لمانځه پر مهال ځان وژونکي حمله کې څلور کسان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې په یو بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د سعودي عربستان کورنۍ چارو وزارت وویل د دمام ښار امنیتي ځواکونو یو مشکوک موټر العنود مسجد ته نږدې ودراوه او د سترې حملې مخه یې ونیوله. راپورونه وایي په وژل شوو کې موټر چلوونکی هم شامل دی. تیره شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وې غږونه یې په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 128 کسان ټپیان شوي دي. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ایتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم دې ایتلاف ویلي چې پرون د ښار څو دفاعي سنګرونه نیولي دي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده د دې ایتلاف مهمه متحده ډله ګڼل کېږي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو خبری مچل اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې پیل کړي، خو د دې شورا ویاند وایي چې تر اوسه د طالبانو غوښتنې دوی ته نه دي معلومې.
یو ځل د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي، په هغه وخت کې غوښتنې موږ بیا ارزیابي کولی شو.
بل لور ته په ننګرهار کې دیني عالمانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې جګړه حرام وبلله.
مونږ د خپل پولیسو او ملي اردو وجنه د اسلام له نظره چون دا مسلمان او په دین مینه اردو ده دې وجنه حرام او ناروا ګڼو.
لوی څارنوالي د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو چارواکو د اداري فساد قضیه څېړي.
هیات توضیح شد هدایت داده شد که موضوعات تحقیق بکنه.
او د بلوچستان په مرکز کوټه کې مو د هزاره و له اعتراضي مظاهرې او د هغې له علت خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې رسمي مذاکرو ته د شرایطو د برابرولو لپاره خبرې وکړي. مولوي شاهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه ګټونکی نه لري او شکیل لوري باید د دې جګړې د ګټلو په تمه د سولې لپاره برابر شوي شرایط ځای نه کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دوام به د هیڅ یو لوري د بری سبب نشي، ځکه دواړه خواوې درانه تلفات لري او په جګړه کې شکیل لوري تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره ښه موقع لري. مولوي شاهد په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش فعالیت ته په اشاره وویل چې د جګړې دوام د طالبانو او حزب اسلامي په ګټه نه دی.
په دې ضرورت باندې طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي چې دغه جنګونه روان جنګ چې چا شکست خوړلی دی که شکست یې نه دی خوړلی، ولې چا دا جنګ ګټلی هم نه دی. او که دا جنګونه نور هم ډېر طولانی شي شاید هی فاتح او شکست خورده په دې جنګ کې نه وي.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن له ازادي راډیو سره په یوه تازه مرکه کې په دې اړه چې وسلوال طالبان به په رښتیا هم د سولې په مذاکرو کې ګډون ته زړه ښه کوي شک څرګند کړ. د سیاسي چارو یو څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي د افغانستان لخوا د مخالفو ډلو سره د سولې لپاره کومه جامع تګلاره نسته.
په افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغې څنګه دا خبرې کول غواړي، هغې به افغانستان طالبانو له څه ورکړي، افغان طالبان به څه غواړي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال ما تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې موږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي.
د افغانستان لخوا د سولې د مذاکرو لپاره کړنلاره څه ده؟ د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره مخالفانو ته کوم امتیاز ورکول کېدلی سي او مخالفې ډلې څه غواړي؟ د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته د دغو پوښتنو په ځواب کې وویل
طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، مشارکت منی، حقوق او رعایت منی، تعلیم و تربیه، داسې نور مسائل دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. که یو ځله د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي، په هغه وخت کې دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کولای شو چې څومره معقولې غوښتنې دي.
په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د طالبانو یوه هیئت په چین کې د افغان حکومت له استازي پلاوي سره کتلي دي. داسې وویل شول چې دا خبرې د چین په شنجن ایالت کې شوې او پاکستان تنظیم کړې وې، خو مولوي شاهد وویل چې دوی په داسې خبرو کې ګډون نه دی کړی او داسې رپورټونه یې رد کړل. هغه ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د هر هیواد د مرستې ملاتړ کوي. د سولې د عالي شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د طالبانو له استازو سره د غیر رسمي خبرو لپاره بیا وګوري. شاهد په دې اړه چې دا لیدنه په کوم هیواد کې او دقیقا څه وخت کې جیت څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دغسې غیر رسمي لیدنې هم د سولې د مذاکرو له پیل سره مرسته کولای شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان مولوي شاهزاده شاهد څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې ویې ویل په څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې غیر رسمي خبرې پیل شي. بل لور ته نن په جلال آباد کې دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام وبلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباده د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار یو شمېر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا د علماو تنور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل د پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون دا مسلمان او د په دین مینه وردو ده دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولسم دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو تر څنګ ودرېږي او دا حمایه کړي.
دغه جنگونه سوز د پاکستان او علماء وای چې په بپاز ځای کې ناروا ده، روا ده په بپاز کې ناروا ده. دا په اتفاق دی امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسېږي شکر الحمدلله په افغانستان کې، هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه هلته ویل جهاد نه، هلته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالو ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل که چیرې د دغو نورو را پیدا شوو وسلوالو ډلو مخنیوی ونه شي نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره، د ټول افغانستان لپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای غنی د دې مال د دې اتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي غنی اولادونه واړه ځان ته غلامان غنی د دې مال نه ځان ته حلال غنی. نو دا خلک د دې وطن د پاله ډېر لوی مزیر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکي او د دې مخنیوي وکي نه پرې نه چې د نفوذ وکي زموږ په عمل کې.
دغه دینی علماو د هیواد نور ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښ په موخه خپل غږ پورته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ښاري پراختیا د وزارت له دندو څخه د لرې کړی شویو شپږو چارواکو دوسیې څېړي. د لوی څارنوالي سرپرستان په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د شپږو تورنو د دوسیې څېړلو ته یو پلاوی ټاکل شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ښاري پراختیا د وزارت شپږ لوړ پوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د دې ادارې سرپرست وایي یو پلاوی ټاکل شوی چې د تورنو کسانو د قضیې څرنګوالی په غور سره وڅېړي. د افغانستان جمهور رئیس د پنجشنبه په ورځ ناوخته د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هیئت توضیح شو، هدایت داده شد که موضوعات تحقیق وکنه.
د وویل پلاوی وګمارل شو او لارښوونه ورته وشوه چې موضوعګانې وڅېړي. د دې شپږو کسانو دندې تر هغې ځنډېدلې او ممنوع الخروج اعلان شوي چې څېړنې بشپړې شي. د شنبې په ورځ به یې څېړل پیل او موضوعګانې به د قانون د حکم سره سمې ارزیابي شي. که د الزام دلایل موجود وسی د قانون د حکم سره سم تصمیم نیول کیږي.
قانون تصمیم گرفتنش
په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې لوی سارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو کارونه د په دقت سره وڅېړي او ممنوع الخروج د اعلان شي. له دندو څخه لرې کړای شوي کسان د مرکزي ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پنځمو مکرویانو د پروژې رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د مالی دفتر رئیس سید امان الله سعادت او د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول محمد امین قانی دي. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې اداري فساد د افغانستان حیثیت ته په نړیواله سطح زیان رسولی او د ملي یووالي حکومت به پر وړاندې مبارزه جاری وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې یو شمیر غربي هیوادونو او ځینو کورنیو بنسټونو د افغانستان تیر حکومت د اداري فساد پر ضد په کمزورې مبارزې تورن کړی و. په عین وخت کې کارپوهان په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د جمهور رئیس تازه اقدام چې په نتیجه کې د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو مهمو چارواکو دندې ځنډیدلې د خلکو او هیواد په ګټه ګڼي. د حقوقي چارو پوه حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل چې
د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غني دا اقدام او نیک اقدام د فساد مخنیوي کې رغنده نقش ترسره کوي شي پرمې پېښه چې د څو کسه د سفر ممنع کړي دي او د هغوی د نیونې امر صدر کړی دی د همدې برخې یوه کړۍ ده. زه فکر کوم چې که حکومت همداسې جدي وي نو د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کېږي او د فساد مخه ته ډېر هدفه نیول کېږي.
راپورونه دا هم وایي چې په تېرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د میلیاردونو ډالرو فساد شوی دی.
د یوې تازه سروې له مخې په امریکا کې ډیری خلک د ولسمشر اوباما د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې له مخې یې له افغانستانه د لس زره امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان وځنډول شو. په دې سروې کې د بې پیلوټه الوتکو په اړه اندېښنې شته چې د حملې د ملکي کسانو ژوند په خطر کې اچوي. د دې سروې د نورو مهمو ټکو په اړه له ملالۍ بشیر څخه تفصیل اورو.
د پیو څېړنیز مرکز د نوې سروې له مخې 85% امریکایان د اوباما هغه پریکړه ستایي چې له مخې یې د روان کال تر پایه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. خو په نورو ځینو مواردو کې په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د امریکایانو فکر منفي دی. ډېر امریکایان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه خوشبینه نه دي. 85% امریکایان وایي په افغانستان کې د خپلو اهدافو په لاسته راوړلو کې امریکا پاتې راغلې ده او 16% وایي امریکا په افغانستان کې بریالۍ سوې. د 2011 کال په مې میاشت کې چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل سو 25% خلکو ویلي وو چې په دې باور دي چې امریکا به په افغانستان کې د خپلو اهدافو په لاسته راوړلو کې بریالۍ سي. اوسنۍ څرګندونو د تیر کال په پرتله لږ څه تغیر کړی دی. د هغو کسانو شمیر کم سوی چې وایي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات راتلای سي. یوازې 9% خلک په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته شایي افغانستان وتوانېږي یو پیاوړی حکومت ولري. د دې شمیرې تر دوه چنده زیات خلک چې 85% کېږي په دې باور دي چې وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان شایي پیاوړی حکومت ونه لري. دا نظریه د 2011 کال راهیسې ډېرې منفي سوي دي کله چې 80% خلکو فکر کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کولای سي یو باثباته حکومت ولري. په همدې حال کې د ولسمشر باراک اوباما لخوا له افغانستانه د 10,000 سرتیرو د ایستلو د پلان د ځنډولو په اړه ملاتړ او مخالفت رامنځته سوی دي. په ټوله کې 85% خلک په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو د پریکړې تایید کوي. په دې سروې کې برخه اخیستونکي د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند پلویان، د ډیموکرات ګوند پلویان او بې پلوه کسان دي. په همدې سروې کې چې د مې په 12 او 13 د 2002 کسانو په ګډون ترسره سوې ده 85% د بې پیلوټه الوتکو له لارې د سختریزو پر ضد د توغندیو د حملو ملاتړ کوي. دا حملې په پاکستان، یمن او سومالیا کې کیږي. شاوخوا 15% کسان د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو ملاتړ نه کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د مشانو جرګې ځینو غړیو ادعا کړې ده چې د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله افغانستان کې دی او پر افغان دولت یې شک کړی چې هغه د پاکستان ته وسپاري ځکه چې په خبره یې په پاکستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د فضل الله نیول ضروري دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي بیا پر دې ټینګار کوي چې پاکستان هم باید له خپل لوري د طالبانو پر ضد هڅې پراخې کړي. په دې اړه تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د مشرانو جرګې ځینې غړو یو ځل بیا ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې دی او پر افغان دولت یې غږ کړی چې هغه د ژر تر ژره ونیسي او پاکستان ته دې وسپاري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه په کورنیو چارو کې د پاکستان د مشرانو جرګې د قائمه کمیټې مشر سناتور رحمان ملک د پنجشنبې په ورځ دغه کمیټې هغې غونډې ته د وینا پر مهال کړې چې په دې هېواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې راغوښتل شوې وه. رحمان ملک همداراز د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې د ملا فضل الله او په پاکستان کې د بهرنیو استخباراتي ادارو د لاسوهنې موضوع دی له ګاونډیو هېوادونو سره پورته کړي او په خبره یې په پاکستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د تحریک طالبان پاکستان د مشر نیول ضروري دي. پاکستانی سناتورانو دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې تېره اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد له چارواکو سره په لیدنه کې لودی غوښتل چې پاکستان دې په دې هېواد کې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه له منځه یوسي. د پاکستان د مشرانو جرګې غړو دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه ډېره شوې او همداراز دواړه خواوې په پاک افغان سرحدي پوله د معلوماتو په شریکولو او د تروریزم د مخنیوي لپاره د همکارۍ په شریکولو سلا شوې دي. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې پاکستان دې له افغان حکومت څخه د پاکستاني طالبانو د مشر د سپارلو تر څنګ په دې هېواد کې دغو ډلو او جنګیالیو پر ضد هم کوټلي اقدامات وکړي چې د افغان دولت مخالف دي او په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي شمیم شاید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په هغه حالت کې بخوا چې کنه د افغان دولت چې کومې غوښتنې دي د طالبانو په حق له د حقانی نتورک په حق له چې هغه افغانستان کې ترهګرۍ پیښو کې ککړ دي مجاغم دوی ته ورکی پکار دا چې پاکستان چې کومنه د افغانستان ملت کوي ملک ته پکار دا چې پاکستان څخه قدمونه اوچت کړي یا غیر وروسته بیا د افغانستان نه کدا څه غوښتنه وشي نو خبرې.
شمیم شاهد زیاتوي چې دواړه هېوادونه دې پر یو بل د تور لګولو پر ځای د تروریزم د ځپلو لپاره همکاري زیاته کړي.
دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی بدګمانۍ دي د دې د وجې نه ترهګري چې کوم دی
پاکستانی طالبانو مشر په 2009 میلادي کال کې په سوات کې د پاکستاني ځواکونو تر پوځي عملیاتو وروسته له سیمې تښتېدلی چې تر دې دمه تری تم دی. که هم پاکستانی چارواکي دا کوي چې هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پټ دی خو افغان دولت دا اداره د ویو ټینګار کوي چې هغه په افغانستان کې نشته.
په پاکستان کې تم کې شو هزاره ډیموکراتیک ګوند په کوټه کې د هزارګانو د هدفي وژنو په خلاف احتجاجي مظاهره کړې چې پکې له حکومت او له ملګرو ملتو د دوی د خلکو د وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی وایي په کوټه کې هزارګانو د وسلوالو له ډاره خپل کاروبارونه تړلي او په کورونو کې ناستي. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپور کې.
له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کوټه ښار کې د هدفي وژنو یوه نوې لړۍ پیل شوې چې په نتیجه کې د هزاره قوم 15 تنه وژل شوي او 6 تنه پکې ټپیان شوي دي. هزاره ډیموکراتیک ګوند د جمعې په غرمه د دغو هدفي وژنو په ضد په کوټه ښار کې پر احتجاجي مظاهره وکړه چې سلګونو تنو پکې ګډون کړی و او د ترهګرۍ په ضد یې شعارونه ورکول. په احتجاجي مظاهره کې شامل د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي له تېرو 12 کلونو راهیسې د بلوچستان په مرکز کوټه او ځینو نورو بلوڅمیشتو سیمو کې شاوخوا 2000 هزارهګان په پرله پسې هدفي پیښو ځان وژونکو او بومي بریدونو کې وژل شوي. وایي څه موده په دغو پیښو کې کموالی راغی خو اوس بیا د امنیتي ادارو د ناکامۍ له امله یو ځل بیا د دوی د خلکو هدفي وژنې پیل شوي دي.
نېشنل اکشن پلان چې راوړی دی د دې خلاف مضبوط اکشن غواړي. زموږ حکومت زموږ لا انفورسمنت ایجنسیز معلومه شي چې د دې همدردیا دهشتګردان سره دی. دهشتګردان ته مکمل اختیار ورکړی دی چې په هر ځای کې چې هزارو دا حق لري چې هزاره ته قتل کوي ټارګټ کوي.
احتجاج کوونکو هزارګانو غوښتل چې خپل لاریون د شهر پر لوی سړکونو د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر پر لور وغځوي او یو ساعت د اعلی وزیر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه اعتصاب وکړي خو د امنیتي خطرونو له امله امنیتي ادارو دوی ته اجازه ورنکړه او پر علمدار سړک احتجاج وکړ چې د مریابات پنوم د هزارګانو ګڼ میشتې سیمې ته نږدې پروت دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو بل مشر رضا وکیل وایي هزاره دوکانداران د اوسنیو هدفي پیښو له امله پر کورونو ناست دي او خپلو کاروبارونو ته نسي تلای.
زموږ دوکانداران ګرد نامعلوم مدت پورې خپل کاروباري سرګرمي بند کړی دي او احتجاجان بند کړی دي تر څو پورې موږ ته حکومت سیکورټي نه دي ورکړې. زموږ د تحفظ ذمېداري نه دي اخیستې. موږ خپل دوکانونه نه خلاصو، بازار بندوو. موږ که مجبور سولونو بیا د پاکستان په سطح موږ احتجاجونه کوو، بیا اقوام متحده ته لاس اچو، هلته ځان رسوو، بیا په ټول دنیا کې دوباره موږ احتجاجونه شروع کوو.
رضا وکیل وایي حکومت د دغو پیښو پړه پر بهرنیو استخباراتو راچوي، خو وایي دا پخپله د پاکستان د امنیتي ادارو ناکامي ده. د ملګرو ملتونو د هزارګانو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه او ویې ویل چې که پر خلکو یې د حملو مخه ونه نیول سي، هزارګان به مجبور وي چې بیا د پاکستان نورو ایالتونو یا نورو هیوادونو ته کډه سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت په وروستیو هدفي وژنو کې د لاس لرونکو کسانو په ضد د پلټنې د عملیاتو پریکړه کړې ده، او دې ته په پام سره چې هدفي وژنې اکثر د موټرسایکلونو په وسیله کېږي، په کوټه ښار کې یې پر موټرسایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
د بشار الاسد حکومت ومنله چې د سوریه یو مهم شار افراطي مسلمانانو نیولې دی. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي چې حکومتي ځواکونه تر سختو جګړو وروسته له اریها شار څخه وتلي دي. دا د ادلب ولایت وروستی شار و چې د حکومت تر کنټرول لاندې و. د راپور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
د سوریه حکومت نن په شمال ویدیز ولایت ادلب کې خپل وروستی عمده شار له لاسه ورکړ. اریها شار چې له ترکیې سره پوله لري د القاعده مربوط النصره جبهې په مشرۍ ایتلاف لاسته ورغلی دی. د اریها شار سقوط د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو یو نوی شاتګ دی چې د سوریه د دولتي تلویزیون له لارې اعلان سو. په دې اعلان کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونه له اسلام پالو توندلارو سره تر سختو جګړو وروسته له دې شار څخه وتلي دي. تر دغه اعلان څو ساعته دمخه د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي ډلې ویلي وي چې جیش الفتح اسلام پالو توندلارو د جمعې په ورځ نوي پرمختګونه کړي دي او د اریها شاوخوا څو سیمې یې نیولې دي. اسلام پالو یاغیانو د روان کال په لومړیو کې د ادلب ولایت ډېرې برخې لاندې کړې وې، خو اریها چې څلوېښت زره اوسېدونکي لري وروستی شار و چې لا هم د سوریې د حکومتي ځواکونو په لاس کې و. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په بشپړه توګه د ادلب شار نیول به اسلام پالو توندلارو ته دا فرصت ورکړي چې د بشار الاسد تر کنټرول لاندې یوه بل ګاونډي ساحلي شار لاتاکیا ته لار پیدا کړي. جیش الفتح د مارچ میاشتې له 28 نېټې څخه پر ادلب یرغل پیل کړی دی. ویل کېږي دغې ډلې ژمنه کړې چې تر هغو به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې د لاتاکیا شار نیسي. په دغه شار کې د علوي اقلیت میشت دی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم د همدې اقلیت څخه دی. په دې وروستیو میاشتو کې د بشار الاسد حکومتي ځواکونه څو ځلې د اسلام پالو یاغیانو له لورې شاتګ ته اړ سوي دي. تېره اونۍ هم د سوریې یو تاریخي شار پالمیرا د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سو.
د ایران د حکومت یو مخالفه سیاسي ډله چې له هېواده بهر فعالیت کوي وایي تهران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د جوړولو په مسله کې نږدې همکاري لرلې ده. په همدې حال کې د ایران اټومي پروګرام د سولې سال په هدف د دې هېواد او د نړۍ د شپږو پیاوړو هېوادو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د ایران د ملي مقاومت د شورا په نامه سیاسي ډله چې په بهر کې فعالیت کوي پر تهران تور لګوي چې د دې هېواد او شمالي کوریا متخصصانو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره منظمې کتنې کړې دي او دواړو هېوادونو د اټومي وسلو د جوړولو په اړه له یو بل سره نږدې همکاري کړې ده. د ایران د حکومت د سیاسي مخالفې ډلې د حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې تهران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او اټومي سرکو د جوړولو په برخه کې له شمالي کوریا سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې په رپورټ کې راغلي چې د شمالي کوریا متخصصانو په 13 اپریل میاشت کې تهران ته سفر کړی او د 2015 کال له پیل راهیسې د شمالي کوریا مقاماتو درې ځله له ایران څخه کتنه کړې ده. د ایران د ملي مقاومت د شورا د رپورټ پر اساس محسن فقیرزاده چې د ایران مخکښ اټومي ساینس پوه دی په 2014 کال کې هغه مهال چې شمالي کوریا خپله درېمه اټومي ازموینه کوله په دې هېواد کې و. دا رپورت په داسې وخت کې خبرېږي چې د تهران د اټومي پروګرام د سوله ییز حل لپاره د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې دوام لري او دواړه خواوې هڅه کوي چې د جون تر 30 پورې نهایي موافقې ته ورسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین جی فرات کې د ایران د ملي مقاومت د شورا د رپورټ په اړه ویلي واشنگتن دا رپورټ چیړي، خو د هغه په خبره دا موضوع لا دومره روښانه نه ده چې د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ پر روانو خبرو اغیز وکړي. بلور ته بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو په باب د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي
I believe that if the other side respects what has already been agreed upon in Lausanne,
دی وای ز فکر کوم ک مقابل لورې هغه څه ته چې د لوزان په غونډه کې پرې موافقه شوه درناوی وکړي او د متقابل احترام پر اساس له ایران سره په ګډه د موافقې طرحه چمتو شي نو موږ ټاکل شوی ضرب الاجل مراتبولی شو خو که د خبرو په ترڅ کې هر څوک پر خپلو غوښتنو ټینګار وکړي نو په هغې صورت کې به بیا له ضرب الاجل پرته هم یو موافقې ته رسېدل ګران وي ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری سبا ته په ژنیف کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره هم کتنه وکړي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده په بلې خبري مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره د استودیو ته خیر راغلی
تشکر احمد شبر شما خسته نباشین سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی ساعت 6:30 دقیقه شام است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دیگر مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز می شود شش کارمند وزارت شهرسازی ممنوع الخروج اعلام شدند و گزارش های دیگر قبل از همه فرشته نگاه در استودیو با خبرهای افغانستان و جهان
نخست سرخط چند خبر برخی از علمای دینی ولایت ننگرهار جنگ جاری در افغانستان را آرام خواندند تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه تیم لاهوس را شکست داد و در نتیجه یک حمله انتحاری در بیرون مسجد شیعه ها در شرق عربستان سعودی 4 نفر کشته شدند شام بخیر سرویس خبری این ساعت را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. برخی از علمای دینی ولایت ننگرهار جنگ جاری در افغانستان را حرام خواندند. این علمای دینی امروز در یک نشست بر اساس آیات از قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام گفتند که جنگ جاری در افغانستان یک جنگ حرام است. به گفته آنها افغانستان یک کشور اسلامی است و نیروهای امنیتی آن همه مسلمانانند. عبدالسلام مقانی یک تن از علمای دینی که در این نشست اشتراک کرده بود، کشتن مسلمانان در افغانستان را محکوم کرده و حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان اعلان کرد. اداره لوی سارنولی افغانستان 6 عضو ارشد وزارت شهرسازی را که به فساد اداری متهم شدند ممنوع الخروج اعلان کرد. نوربیب جلال سرپرست لوی سارنولی افغانستان امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
شهروند آلمانی که
وی گفت که آیت توظیف شده و هدایت داده شده که موضوعات را تعقیب بکند و وظایف هر شش تن که به تعلیق در آمدند و خودشان تا تکمیل شدن تعلیق به نتیجه گیری ممنوع الخروج اعلان شدند. یک طبیب آلمان که 45 روز پیش از سوی مردان مسلح در ولایت قندوز ربوده شده بود امروز آزاد شد. این مرد آلمانی که کارمند یک مؤسسه به نام جی آی زید است 45 روز پیش هنگامی که با یک تاکسی از قندوز به بلخ سفر می کرد ربوده شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان با تایید رهایی این طبیب آلمانی به رادیو آزادی گفت:
شهروند آلمانی که چند قبل اخطار شده بود از اثر تلاش پلیس و مردم ولایت قندوز اونا رها شدن و چند نفری که در پیوند به این قضیه هم بازداشت شده پلیس بررسی خود آغاز کردن که آیا این افراد این قضیه دست دارن و یا خیر. اما مسئله مهم بر ما آزادی می فرد بود که هیچ نوع آسیب ندیدن، صحتشان بسیار خوب است.
گفته می شود که این مرد آلمانی در نتیجه یک عملیات تصفیوی آزاد شده است و تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه تیم لاوس را شکست داد. در این بازی که دقایق پیش به پایان رسید افغانستان توانست کشور میزبان را 2-0 شکست داد. پیش از این پیروزی تیم افغانستان راهی بنگلادش خواهد شد و با آن کشور دیدار خواهد کرد. در کنار این فوتبالاران افغان برای مسابقات رایابی به جام جهانی آمادگی می‌گیرند. در این بازی‌ها افغانستان در گروه ای حریف تیم‌های کمبودیا، ژاپن، سنگاپور و سوریه است.
رادیو آزادی
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه گمله انتحاری در بیرون مسجد شیعه ها در شرق عربستان سعودی 4 نفر کشته شدند. این حمله در بیرون مسجد الانود در شهر دمام واقع در مرکز ولایت شرقی عربستان سعودی در جریان ادای نماز جمعه رخ داده است. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید این رویداد زمان به وقوع پیوست که انتحار کننده با موتر مملو از مواد انفجاریش از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این دومین انفجار تا یک هفته گذشته است که مساجد شیعه ها را در عربستان سعودی هدف قرار می‌دهد. در حمله انتحاری که جمعه گذشته در شهر قطیف رخ داد 21 نفر کشته شده بودند. جنگجویان وفادار به گروه تندرو دولت اسلامی کنترل یک پایگاه هوایی را در لیبیا به دست آوردند. بر اساس گزارش ها پس از عقب نشینی شبه نظامیان وابسته به حکومت ترابلس، این پایگاه هوایی که یک میدان هوایی غیر نظامی است به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی سقوط کرد. این گروه بخشهای از شرقی شهر درنای لیبیا را نیز تحت کنترل خود درآوردند. پس از سرنگونی رژیم معمر قدافی در 2011 میلادی در لیبیا، چندین گروه مسلح برای بی‌ثبات ساختن وضعیت در این کشور فعالیت دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان همکاری بیشتر ایران در مورد ادعاهایی شده است که گویا ایران تلاش دارد اسلحه اتمی تولید کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش که امروز به نشر رسید گفته است که ایران باید برای به این آژانس امکانات دسترسی به مرکز نظامی پارچین را فراهم سازد. در گزارش آمده است که ایران تا هنوز هم به برخی سوالات این آژانس پاسخ ارائه نکرده است. گزارش آژانس بین المللی انرژی و اتمی در حال نشر شده که ضرب الاجل رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه اتمی ایران آخر ماه جون سال جاری عیسوی تعیین شده. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید همکنون طرف های درگیر ضرورت صلح در افغانستان را بیشتر درک کردند.
و دی ضرورت بانه طالبان هم پویشتی، نور مخالفین هم پویشتی.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که جای پای گروه داعش در افغانستان محکم نیست.
که شمار زیادی از کسایی که امروز خود به نام گروه داعش میگن افراد بودن که در گروه طالبا اینا فعالیت میکردن. نهادهای کشفی و استخباراتی ما به شدت اوزار نظارت میکنن.
سخنگوی لوی سارنوالی در مورد ممنوع الخروج شدن چندین کارمند وزارت شهرسازی خبر میدهد.
از 6 نفرشان وظایفشان تعلیق شد و خودشان ممنوع الخروج هستند تا تکمیل شدن تحقیق و نتیجه گیری.
با کمک دولت آلمان و یونیسف ده ها کورس سوادآموزی به منصوبین پلیس در ولایت سرپل ایجاد شده است. صحبت در مورد جنگ ها در عراق و همکاری های ایران و کره شمالی در بخش اتمی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند یک دور دیگر مذاکرات غیر رسمی با طالبان به زودی برگزار می شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت گروه های مخالف باید از فرصت های به دست آمده برای صلح در افغانستان استفاده نمایند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت یک دور دیگر مذاکرات غیر رسمی صلح با طالبان به زودی برگزار می شود. او در مورد محل برگزاری این دور گفتگوها و زمان دقیق آن چیزی نگفت، اما افزود که این مذاکرات زمینه را برای گفتگوهای رسمی صلح فراهم می کند. مولوی شهزاده شاهد که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت به نظر وی ضرورت به صلح نسبت به هر زمان دیگر اکنون افزایش یافته است.
و دی ضرورت بانه طالبان هم پویشتی، نور مخالفین هم پویشتی چه
طالبان هم این ضرورت را می دانند و دیگر مخالفین نیز به آن پی بردند. که کسی این جنگ را برنده نمی شود. اگر این جنگ ها هنوز طولانی شوند، شاید غالب و مغلوب آن نخواهیم بود. در این جنگ ها هر دو طرف تلفات می بینند و افراد ملکی بیشتر متضرر می شود. مولوی شاهد اضافه کرد در شرایطی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده، قوای افغان مسئولیت امنیتی کشورشان را به دوش گرفتند، فرصت برای گفتگوهای صلح بیشتر مساعد شده است. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در ادامه صحبت خود گفت که گروه‌های مخالف دولت به شمول طالبان و حزب اسلامی باید از این فرصت‌ها استفاده کرده به روند صلح بپیوندند. اما برخی از آگاهان و کارشناسان در ارتباط با پروسه کنونی صلح با طالبان ابراز تردید می‌کنند. رونالد نیومن، سفیر سابق امریکا در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شک دارد که در مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان کدام پیشرفت به میان آید، زیرا به گفته وی یک گروه مخالف زمان حاضر به مذاکره خواهد بود که به شکست خود قانع شود و نتواند جنگ را ادامه دهد. او گفت طالبان چنین فکر نمی کنند تا مذاکرات را آغاز کنند. زمانی که از مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، در مورد امتیازاتی که حکومت در مذاکرات صلح با طالبان پیشنهاد کرده سوال شد، وی بدون پاسخ مشخص گفت طالبان اکنون به انحصار قدرت تاکید نمی کنند و مشارکت را می پذیرند، به رعایت حقوق بشر تاکید می نمایند، تعلیم و تربیه را قبول دارند و حل مشکلات کنونی را می خواهند. اما طالبان از حکومت چه می خواهند؟ مولوی شاهد گفت
که یو زلا زید بین الافغانی مذاکرات و اعلان و که مذاکرات پر رسمی
یک بار دیگر اگر مذاکرات بین الافغانی اعلان شود، مذاکرات به طور رسمی آغاز شوند، خواست های آنها مطرح می شود و ما آن را ارزیابی خواهیم کرد که تا چه حد معقول است. بعد هر کسی که توانمندی حکومتداری را داشته و محبوب مردم باشد می تواند حکومت کند. ما این اصل را می پذیریم. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در اخیر با مذاکرات بین الافغانی و بر رهبری افغانها تاکید کرده افزود هر کشوری که با ما همکاری میکند، چه همسایه های ما باشند و یا دورتر از آن، ما از آن استقبال میکنیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت داخله افغانستان شواهدی را تا حالا به دست نیاورده که ارتباط شورشیان افغان را با گروه دولت اسلامی مستقر در عراق و سوریه تثبیت کند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت تمامی کسانی که خود را عضو گروه داعش میدانند قمندانان سابق طالبانند. آقای صدیقی در ادامه افزود که برای برقراری بهتر امنیت در حال حاضر در چندین ولایت افغانستان عملیات‌های نظامی علیه شورشیان ادامه دارد. جاوید نعیمی در این مورد مطلبی دارد با این شرح.
بررسی های ارگان های امنیتی افغانستان ادامه دارد تا شواهد را در مورد ارتباط شورشیان افغان با گروه تنراب دولت اسلامی در عراق و سوریه پیدا کند. تا حالا هیچ سند به دست نیامده که بر این گونه ارتباط مهر تایید بگذارد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت تمامی قمندانان و کسانی که خود را عضو گروه داعش میدانند سابق با طالبان یک جا بودند.
معلومات را که تا به حال جمع‌آوری شده یا جمع‌آوری کردن، این معلومات نشان می‌دهد که شمار زیادی از کسایی که امروز خود به نام گروه داعش میگن افراد بودن که در گروه طالبا اینا فعالیت میکردن و ما و نیروهای یا نهادهای کشفی و استخباراتی ما به شدت اوزار نظارت میکنن. از نزدیک میبینن که این افراد کیا هستن، آیا ربط این افراد با دولت اسلامی عراق و سوریه هم هست یا نیست، واقعا تا به حال تثبیت نشده. اما اکثریت کسایی که امروز به نام داعش فعالیت میکنن اعضای پیشین گروه طالبان بودند.
اخیراً برخی گزارشان نشر شده که از حضور گروه داعش در افغانستان خبر می‌دهد. این گروه در حال حاضر تقریباً نیم از خاک سوریه و بخشی از عراق را در کنترل خود دارد. پیش از این قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته بود گروه دولت اسلامی سرگرم استخدام افراد در این کشور است. به گفته جنرال جان کمبل، داعش جنگجویان طالبان را جلب و جذب میکند. اما این جنرال آمریکایی گفته بود که گروه داعش تا حالا فعالیتهایش را در افغانستان آغاز نکرده است. تحریک اسلامی ازبکستان که در افغانستان فعالیت دارد چند پیش بیعتش را از گروه داعش اعلان کرد. این گروه در ناامن ساختن شمال افغانستان دخیل دانسته می شود. وزارت امور داخله می گوید با یافتن سرنخ از ارتباط میان شورشیان افغان و گروه تنراب دولت اسلامی همه معلومات را با مردم شریک خواهد ساخت. سخن سخنگوی این وزارت به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی کشور چندین عملیات در ولایت‌های مختلف افغانستان ادامه دارد. صدیق صدیقی افزود عملیات‌هایی که در بغلان، کندز و بدخشان راه اندازی شدند با موفقیت به همراه بودند و تلفات سنگین بر شورشیان وارد شده است.
ولایت کشور بر اساس تهدیدات به چند کاتگوری تقسیم شده. در چند ولایت ما مصروف عملیات‌های نظامی هستیم. مثلا مثال تهدیدات که در ولایت که موجود است، مثلا روزگار است، هلمند است، ننگرهار است، غزنی است، بادغیش است، فاریاب است و مسئله ولایت‌های بغلان و قندز است که ما به شدت اون برنامه را که عملی کردیم نتیجه به دست آوردیم.
بر اساس گزارش در بغلان عملیات یک ماه به پایان رسیده و حدود 80 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند. مردم از این اقدام نیروهای امنیتی افغان استقبال میکنند. آنها در تماس با رادیو آزادی تقاضا دارند تا در مناطق تصفیه شده نیروی کافی نظامی جابجا شوند تا بار دیگر شورشیان به آنجا نیایند و امنیت را تهدید نکنند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اداره لوی سالنوالی افغانستان میگوید هیئت به هدف انجام تحقیقات همه‌جانبه در پیوند به اتهام فساد اداری 6 کارمند وزارت شهرسازی معذف شده است. سرپرست این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت موضوعات مربوط به این مسئله به گونه دقیق و جدی بررسی خواهند شد. رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی را ناوقت روز پنجشنبه به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورد. در این حال آگاهان امور این اقدام را در امر مبارزه با فساد اداری در کشور مثمر می‌خوانند. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد از کابل که با هم می‌شنویم.
اداره لوی سالنوالی افغانستان میگوید 6 عضو ارشد وزارت شهرسازی را که به فساد اداری متهم شدند ممنوع الخروج اعلام کرده است. سرپرست این اداره میگوید هیئت به هدف انجام تحقیقات همه‌جانبه در پیوند به چگونگی اتهام فساد اداری این افراد موظف شده است. رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 تن از مسئولین وزارت شهرسازی را به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورده است. نور حبیب جلال سرپرست لوی سالنوالی افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت موضوعات مرتبط در این رابطه به گونه دقیق و جدی بررسی خواهند شد.
هیئت توضیح شد، هدایت داده شد که موضوعات تحقیق بکنه. از 6 نفرشان وظایفشان تعلیق شد و خودشان ممنوع الخروج هستند تا تکمیل شدن تحقیق و نتیجه گیری. سر از روز شنبه تحقیقات به شکل جدی و همه‌جانبه آغاز میشه و موضوعات به شکل مستند و دقیقش مطابق احکام قانون پیگیری میشه. در جریان تحقیق در صورتی که دلایل الزام موجود باشه تعدیل که تحت احکام قانون تصمیم گرفته میشه.
رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را ناوقت روز پنجشنبه به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورد. ارگ رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که به لوی سالنوالی وظیفه سپرده شد تا در مورد کارکردهای این افراد تحقیقات همه‌جانبه را انجام داده و آنان را ممنوع الخروج اعلام نماید. احمد شاه احمد رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین امین رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیاری رئیس تصدی خانه‌سازی، گل رحیم زیارمل رئیس پلان، سید امان الله سادات مسئول دفتر مالی انسجام آپارتمان‌ها و محمد امین قانی مسئول دفتر انسجام آپارتمان‌ها 6 فردند که وظایفشان به تعلیق درآمده است. به نقل از خبرنامه ارگ رئیس جمهور غنی گفته است که فساد اداری در سطح جهان به حیثیت افغانستان صدمه وارد می کند و حکومت وحدت ملی بر ضد آن به گونه جدی مبارزه می کند. این در حال است که حکومت حامد کرزی در سالهای گذشته از سوی کشورهای غربی و نهادهای داخلی به دلیل ضعف در مبارزه با فساد اداری مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. به اساس گزارش ها در حال حاضر فساد اداری از چالش های عمده بر سر راه بهبود امور حکومت داری خوب بوده و گفته می شود که در بیش از یک دهه اخیر در رده های بلند دولتی وجود داشته است. افغانستان در سالهای گذشته کمتر شاهد متهم شدن افراد بلند رتبه دولتی به فساد اداری بوده و نام بردن از آنان به صلاح کشور دانستن نشده است. در این حال آگاهان امور اقدام رئیس جمهور غنی مبنی بر به تعلیق درآوردن 6 عضو ارشد وزارت شهرسازی را در امر مبارزه با فساد اداری در کشور مثمر می‌خواند. حسن اقیار آگاه مسائل حقوقی به رادیو آزادی گفت این تصمیم می تواند گام مؤثر و جدی برای از میان بردن معافیت ایجاد شده در برابر فساد اداری در کشور باشد.
دیده میشه این کار رئیس جمهور در راستای مبارزه با فساد اداری مستمر است. در حکومت گذشته راجع به فساد اداری یک نوع معافیت به میان آمده بود. مردم فکر میکردند که هر چی میکنی پرسان نیست و مکافات و مجازات نیست. ای که در این راستا گنج برداشته شده ای به معنی این است که حکومت در عزم خود قاطع کار درشبانی خیلی مستمر خواهد بود.
گزارش های وجود دارند که نشان می دهند در 14 سال گذشته میلیون ها دلار کمک های بین المللی در افغانستان ناپدید شدند. شماری از آگاهان امور می گویند که زندانی ساختن و ایجاد ممنوعیت در سفر افراد نمی تواند راه حل های حساسی در امر مبارزه با فساد اداری باشد. به باور آنان ذهنیت سازی و آموزش در این بخش می تواند در کاهش و از میان بردن فساد اداری در کشور نقش مهم داشته باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده ها تن از منصوبین پلیس از کورس های سواد آموزی در ولایت سرپل فراغت حاصل کردند. مقامات پلیس سرپل میگویند با کمک مالی بیش از 18 میلیون افغانی کشور آلمان توسط دفتر جایزد و دفتر یونسف سازمان ملل متحد 4 سال قبل 66 کورس سواد آموزی برای منصوبین پلیس ایجاد گردیده بود که برای نخستین بار از این کورس ها 61 تن از منصوبین پلیس از صنف 3 فراغت حاصل نموده و سند فراغت به دست آوردند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
برای نخستین بار 61 تن از منصوبین پلیس ملی در ولایت سرپل با کمک مالی کشور آلمان و دفتر یونسف سازمان ملل متحد بعد از سپری نمودن 4.5 سال از یک کورس سوادآموزی سند فراغت به دست آوردند. راج محمد شیرزاد مدیر تعلیم و تربیه قماندانی امنی سرپل در رابطه با کمک های کشور آلمان و دفتر یونسف سازمان ملل متحد گفت در سطح قماندانی امنیه این ولایت 4.5 سال قبل 66 با کورس سواد آموزی با کمک مالی 18 میلیون افغانی کشور آلمان از سوی دفتر جی آی زید یا همکاری های کشور آلمان برای مردم افغانستان و دفتر یونسف سازمان ملل متحد ایجاد گردیده بود که امروز 61 تن از منصوبین پلیس ملی از صنف 3 فارغ گردیده و سند فراغت به دست آوردند. آقای شیرزاد در مورد ایجاد کورس های سواد آموزی از سوی کشور آلمان و یونسف دفتر پل میگوید
4 سال میشه 4 سال و 2 ماه که جایزه ده اینجا کار و فعالیت ایجاد داره و 18 میلیون بگی که ده این ده ای پروژه مصرف کرده. تقاضای ما اینه میست که استاذا را مجبور بکنی خودتان کوشش بکنی که بسیم پذیر شوی و استاذا مجبور بکنی که درس بخونه.
استاد محمد یعقوب جمالی نماینده دفتر جی آی زید در سرپل ضمن مؤثر دانستن این پروژه به رادیو آزادی گفت که 400 تن از منصوبین پلیس در این کورس‌ها شامل بوده و تحت آموزش سواد قرار دارند.
ما به طور مثال یک سرباز را نامش میگیریم که حسین در پستی توغنی بود، در ظرف 2 ماه او با سواد شد. این پروژه بسیار موثر است.
چند تن از سربازان پلیس ملی که از این کورس ها فراغت حاصل کردند میگویند قبل از شمولیتشان در این کورس ها بی سواد بودند و چیزی را یاد نداشتند. با گفتی آنان حالا می توانند هم بنویسند و هم بخوانند. یک تن از این سربازان گفت
در سواد آموز شامل شدم، دیگه من درس یاد گرفتم، میتونم ولی بخوانم نوشته کنم، خوانم میتونم، نوشته کردم میتونم، هم دیگه مشکل میتونم حل بکنم. تشکر میکنم از مسئله جایزه.
این در حالی است که چندی قبل نیز حدود 30 تن از خانم های پلیس از کورس ساتنمنی قماندانی امنی این ولایت فراغت حاصل نموده و با وظایف امنیتیشان گماشته شدند. اما شماری از باشندگان سرپل میگویند که در مدت بیشتر از 4 سال فقط 61 تن با هزینه گزاف صرف روی خانه و یا در سطح صنف 3 فارغ شدند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در تلاشند تا استراتژی آمریکا برای خارج کردن جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی از عراق را به شکل دقیق سازماندهی کنند. این مطلب را مقامات ایالات متحده آمریکا بیان کرده، گفتند که چنین اقدام با تمرکز روی آموزش سریع و بهتر و تجهیز قبایل سنی که در جلوگیری از پیشرفت گروه تندرو اسلامی در عراق داخل جنگند صورت می‌گیرد. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که در راه سفر به کشورهای آسیایی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت او این هفته به افسران ارشد نظامی پنتاگون هدایت داده تا جهت بهبود آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی عراق به خصوص جنگجویان سنی پیشنهاداتشان را ارائه کنند. این جنگجویان شکایت دارند حکومت عراق که در آن شیعیان حاکمان از کمک به آنها خودداری میکند. موضوع تجهیز و مسلح ساختن قبایل سنی بعد از آن مطرح می شود که جنگجویان گروه دولت اسلامی توانستند که شهر رمادی مرکز ولایت انبار عراق را تصرف کنند. قصر سفید در آن زمان گفت اساکر عراقی که از این شهر فرار کرده اند از سوی امریکا آموزش نظامی ندیده بودند. استیفان وارد سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت که تمرکز بالای اصلاحات و تغییرات دقیق در استراتژی امریکاست. در حالی که هدف استراتژی نظامی امریکا بازسازی نیروهای امنیتی عراق جهت تصرف دوباره مناطق شمال و غرب این کشور از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی است، اما امریکا بر اساس این استراتژی میتواند تنها حملات هوایی را در عراق با پیش ببرد. هدف کوتاه مدت نیروهای عراقی در شرایط کنونی بازگیری شهر رمادی و دیگر نقاط مهم ولایت انبار عراق می باشد. واشنگتن در حال حاضر تسریع انتقال سلاح را به عراق تعهد کرده است که قدرت توقف وسایط زرهدار را دارد. جنگجویان دولت اسلامی یا داعش با استفاده از این وسایط حملات انتحاری را انجام می دهند. ایالات متحده امریکا همچنان گفته است که حملات هوایی بر اساس تقاضای حکومت عراق را نیز تصریح خواهد بخشید. اما اظهارات دیروز وزیر دفاع امریکا با خبرنگاران بیشتر روی تجهیز و مسلح ساختن قبایل سنی تمرکز داشت. آشتون کارتر گفت یکی از راه‌هایی که خیلی مهم است سهم قبایل سنی در جنگ می باشد. به این معنا که آنها باید آموزش ببینند و تجهیز شوند.
یک گروه اپوزیسیون ایران که در تبعید قرار دارد میگوید ایران با کره شمالی در زمینه انکشاف اسلحه اتمی همکاری نزدیک داشته است. این در حالی است که مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران روی برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور ادامه دارد و تاریخ 30 ماه جون برای امضای توافقنامه نهایی ضرب الاجل تعیین شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گروه اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران که در تبعید قرار دارد میگوید متخصصان کره شمالی و ایران برای شریک ساختن اطلاعات استخباراتی به طور منظم ملاقاتهایی را انجام دادند و ایران با کره شمالی در زمینه انکشاف اسلحه اتمی هم دستی نزدیک داشته است. شورای ملی مقاومت ایران با نقل قول از منابع نزدیک به حکومت این کشور در یک گزارش گفته است که همدستی رژیم ایران در زمینه ساختن سرگلوله‌ها و راکت‌های بالیستیک با کره شمالی ادامه دارد. در این گزارش گفته می شود که متخصصان کره شمالی در ماه اپریل سال جاری میلادی یک هفته را در پایتخت ایران سپری کردند و تنها از آغاز سال 2015 میلادی تا اکنون این سومین مسافرت هیئت اتمی کره شمالی به ایران بوده است. شورای ملی مقاومت ایران همچنان میگوید که محسن فقیرزاده دانشمند ارشد ایران زمانی که در سال 2013 میلادی کره شمالی سومین آزمایش اتمیش را انجام داد در آنجا بود. این در حال است که مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران روی برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور ادامه دارد و تاریخ 30 جون سال جاری میلادی برای امضای یک توافقنامه نهایی ضرب العجل تعیین شده است. جف رادکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به گزارش اخیر شورای ملی مقاومت ایران گفته است: ما این گزارش را بررسی خواهیم کرد، اما در حال حاضر اطلاعات در مورد آن وجود ندارد که تصور شود این ادعا می تواند بالای مذاکرات جاری روی برنامه اتمی ایران تأثیر کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه با اشاره به مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه یونان در شهر آتن به خبرنگاران گفت
I believe that if the other side respects
من تصور می کنم که اگر جانب مقابل با آنچه که در شهر لوزان موافقت شده است احترام کند و بر اساس احترام متقابل طرح توافقنامه با ایران آماده شود، ما ضرب العجل را مراعات خواهیم توانست. اما اگر در جریان مذاکرات مردم بر خواستهای بیش از حد پافشاری کنند، در آن صورت بدون ضرب العجل هم دشوار خواهد بود یک توافقنامه را انتظار داشت. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا فردا 30 ماه می به شهر ژنو در سوئیس مسافرت کرده، در آنجا با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد برنامه اتمی این کشور صحبت کند. غرب حراس از آن دارد که ایران با استفاده از برنامه هسته‌ای‌اش به اسلحه اتمی دست یابد، اما ایران این ادعا را رد می کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.